برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د صفی الله ستانک زایم تاسو زموږ غږ آزادی راډیو اوري د خبرونه البته پښتو خبری خبرونه ده چې تر شپږ نیمو دوام کوي. عبید الله عبید را سره په تخنیکی چارو کې مل ده. د ټاپی یا د ترکمنستان د ګازو د انتقال په اړه چې تمه ده له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د نلیکو په واسطه انتقال شي، د نلیکو د کار رسمي پیل نن وشو. په دې اړه د رپورټ لرو او تحلیل هم په همدغې اړه باندې دی. او بیا اوري چې د مشرانو جرګې غړي وایي افغان حکومت د پخوانیو تجربو ته په کتو له پاکستان سره د سولې په خبرو کې له پوره احتیاطه کار واخلي. نور مهم راپورونه هم خبرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان ولسمشر او د سیمې د هیوادونو د نورو رهبرانو لخوا ټاپي پروژه نن رسمن پرانیستل سوه. افغانستان د پاکستان د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه وبللې. په قبایلي سیمې کې د وروستۍ چاودنې له کبله د وژل سوو کسانو شمېر 15 ته ورسېد. د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د غازو د نلیکی یا ټاپی پروژې کار نن رسمان پرانیستل سو. دغه مراسم د ترکمنستان د پلازمین اشخاباد په مری ښار کې جوړ شوی و. د دغه پروژې د پرانیستنې په مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هند ولسمشر مرستیال حامد انصاری ګډون کړی وو. پر دې پروژې شاوخوا لس میلیارد ډالر لګښت راځي او د ترکمنستان طبیعي غاز به د افغانستان او پاکستان له طریقه هند ته انتقالیږي. د افغانستان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه وبللې. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وروستۍ کې ویلي چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د امنیت لپاره به له وسلولو طالبانو څخه مرسته وغواړي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د خواجه آصف دغه څرګندونې غیر مسؤلانه او د هغو ژمنو خلاف دي چې د دې هیواد چارواکو د افغانستان په خاوره کې د لاسوهنې د نه کولو په برخه کې کړې وې. په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان د دفاع وزیر دا خبرې ښیي چې د پاکستان چارواکي لا هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنې ته لیواله دي او له طالبانو سره نږدې اړیکې دغه راز وربندې د پام وړ نفوذ لري. ټاپي پروژه نن په ترکمنستان کې پرانیستل سوه. په کابل کې د چین سفیر وایي هیواد ژمن دی چې په څلور اړخیزو مذاکراتو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان د ژمنو د عملي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. د چین سفیر یاو جینګ دغه خبره نن په کابل کې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هیله څرګنده کړه چې د سولې لپاره د څلور اړخیزو مذاکراتو د اړوندو طرفونو د همکاري ژمنې به په پوره صداقت سره پلي سي. څو ورځې مخکې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا لخوا د څلور اخیزي کمیټې د جوړولو فیصله وسوه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د جمعې پر ورځ وویل چې د دې کمیټې په مرسته به په افغانستان کې د سورې د ټینګښت په اړه هم هڅې کېږي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په روداتو او افغانیخیلو ولسوالیو کې د څو عملیاتو پر مهال 15 مشکوک بهرني اتباع نیولې دي. د دغه ولایت د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سوو کې یوه ښځه او دوه ماشومان هم سته. د خوږیاڼي په وینا چې دغو 12 کسانو په لومړنیو پلټونو کې ځانونه ازبکستاني او تاجکستاني معرفي کړي دي. راپورونه وایي د قبایلي سیمې کورمه ایجنسی په مرکز کې په یوه بمي چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. پاکستاني چارواکي وایي چاودنه نن د افغانستان پولې ته نږدې د پاړچنار لا ګڼګڼې په یوه ډاک مارکیټ کې شوې ده. خو د کورمه ایجنسی او حکومتي چارواکي وویل چې په پیښه کې 60 کسان زخمیان شوي دي. سختریز ډلې لشکری جنگوي د دې برید مسولیت منلی دی. پړه چنار د قبایلي سیمې کورم ایجنسی مرکز دی چې له کلونو راهیسې د سختریزو وسلوالو د تاوتریخوالي او فرقوي شخړو په مرکز بدل شوی دی. په پام کې ده د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ملي یووالي د حکومت پلان نن په روم کې د یوه کنفرانس پر مهال تایید سي. وروسته له هغې چې د لیبیا پخوانی مشر معمر القذافي له واک څخه لرې سو او بیا ووژل سو، دغه هیواد له بحراني وضعیت سره مخامخ دی. له هغې راهیسې لیبیا پر دوو برخو ویشل سوې ده، په ختیځ توبروق کې په نړیواله کچه پر رسمیت پیژندل شوی حکومت واکمن دی. په پلازمینه ترابلس کې بیا هغه حکومت واک چلوي چې د اسلام پالو ملاتړ ورسره دی. دغه هیواد د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سختریزو له خطرونو سره هم مخامخ دی. د روسیې دفاع وزارت وایي په اژا سمندر کې یوه جنګي کښتۍ د ترکیې له یوې کښتۍ سره د نه ټکرېدو په خاطر مجبوره شوې د خبرداري ډزې وکړي. دفاع وزارت وایي نن یې د دې پېښې په تړاو د ترکیې پوځي اتشه احضار کړی دی. انټرفاکس خبري ایجنس وایي د ترکیې کښتۍ مخکنیو خبرداریو ته پام نه دی کړی، خو د خبرداریو تر ډرزو وروسته یې خپل مسیر په سختۍ سره چاپ کړ. د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خړې پړې شوې چې د نومبر په 24مه ترکیې د سوریې د روسیې یوه جنګي الوتکه سوریه پولی ته نږدې نسکوره کړه. په هغه پیښه کې یو پیلوټ هم وژل سو. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون له روسیې او ترکیې غوښتنه وکړه چې جوړجاړی سره وکړي او په خپلو اړیکو کې روان بحران پای ته ورسوي. د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې یوه سیمه ییز غونډه ته چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پکې برخه درلوده، وویل چې په دې کړکېچنه دنیا کې تیروتنې کیږي، خو تیروتنې باید لا پسې غټې نه بلکې حل سي. وروسته له هغې چې ترکیې د نومبر پر 24مه د سوریې پولې ته څیرمه یوه روسي جټ الوتکه وویشته، د مسکو او انقرې ترمنځ اړیکې کړکېچنې سوي دي. او په فرانسه کې نن د شروالۍ په دویم پړاو انتخاباتي کرایا چونه روانه ده. تیره اونۍ د دغو انتخاباتو په لومړي پړاو کې د 13 سیمو له جملې په شپږو هغو کې شیاړخې ملي جبهه مخکې وه.
دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پړه کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ټاپي پروژه له ترکمنستانه افغانستان، پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال د نلیکې کار نن رسمن د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د مشرانو لخوا پیل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی دا پروژه د افغانستان او ترکمنستان لپاره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د تحول او نوښت یوه لویه بیلګه بولي.
of both Afghanistan and Turkmenistan becoming centers of transit in freight.
د دې په اړه هم معلومات ورچې د افغانستان جمهوریت ریاست په یو بیان کې د پاکستان د دفاع وزیر هغه څرګندونې چې ګواکې د ټاپي د پروژې په اړه به د امنیت د تامین په برخه کې له طالبانو سره خبرې وکړي غیر مسؤلانه بللې دي. د افغانستان مشرانو جرګې بیا ویلي افغان حکومت د پخوانیو تجربو ته په کتو له پاکستان سره د سولې په خبرو کې له پوره احتیاط کار واخلي.
ما امیدوار هستم که دولت افغانستان در قبال برخورد با پاکستان و مذاکره با پاکستان محتاط باشه.
به هماره چی افغان حکومت توی پسگانی جمعه که ده طبیعی پیخو لکبله ده پیخو دون که زیانونو ده کمیدو پخاطر ده تیرو کلونو پا پرتله دیر تدابیر نیولیدی. تر پای رسر پاتشه. رازو د ټاپي یا د ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال د نلیکې د پروژې د کار په اړه راپور ته بلاخره انتظار پای ته ورسید او د ټاپي مهمه اقتصادي پروژه په رسمي توګه پرانستل شوه. د دې پروژې له بشپړېدو سره به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته انتقال شي. د افغانستان جمهور رئیس او نور افغان چارواکي دغه پروژه د ښکېلو څلور واړو هیوادونو او سیمې لپاره ډېره ګټوره بولي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان او د سیمې په ځینو هیوادونو کې امنیتي، اقتصادي او سیاسي ستونزې شته، خو د ټاپي د پروژې عملی کار پیل شو او هیلې پیدا کړې. ټاپي د سیمې ستره اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او ورپسې هندوستان ته لیږدوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دغه پروژه مهمه ګڼلې او ویلي دي چې په سیمه کې به د مثبتو بدلونونو سبب شي.
دا ټاپي پروژه به افغانستان او ترکمنستان د ترانزیت او سوداګرۍ په مرکز بدل کړي. دا یو د پام وړ پرمختګ دی. موږ ستاسو د یو ښه ګاونډي په توګه د دې هرکلی کوو او په دې برخه کې د بشپړې همکارۍ او ملګرتیا لاس غځوو.
د ترکمنستان د مری په ښار کې د ټاپي د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی، د ترکمنستان جمهور رئیس قربان علي بردي محمدوف، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هندوستان د جمهور رئیس مرستیال حامد انصاری ګډون کړی و. د ټاپي پروژه یا له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو د لیږدولو پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې تر 2019 میلادي کال پورې به بشپړ شي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد مترو مکعب غازو د لیږدولو ظرفیت لري. په دې پروژه به شاوخوا 10 میلیارد ډالر ولګیږي. د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې پروژه کې به زرګونو افغانانو ته د کار زمینه برابرې شي. افغانستان به ترې د ترانزیت په برخه کې هر کال شاوخوا 1500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه او له 14% ګازو څخه به هم برخمن شي. په عین حال کې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار هیله ښیي چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به د سیمې اقتصادي وضعیت ښه او په هیواد کې به سوله ټینګه شي.
هیله ده چې دغه پرانیسته دوام پیدا کړي او د پروژې کار بشپړ او ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ورڅخه ګټه واخلي. هیله ده چې دا پروژه په سیمه کې یوه نوې فضا رامنځته کړي، ځکه د اکثرو جګړو لامل اقتصادي اړخ لري.
په پام کې ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان د هرات کندهار له لارې د پاکستان کویټې او په همدې امتداد هندوستان ته ورسیږي. افغان چارواکو په خاطر دی ویلي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د افغانستان په وضعیت کې بدلون رامنځته او هندوستان او پاکستان به یو تر بله د شخړو پر ځای اقتصادي ګټو ته پام وکړي.
و موریدل چې د ټاپي یا له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د شاوخوا 300 کیلومتر په اوږدوالي د ګازو د نلیکې د غځولو رسمي کار نن د ترکمنستان په مری ښار کې چې په جنوب ختیځ کې پروت دی او د ګلینچ د ګلکینچ له ګازو فیلډ څخه به ګاز انتقالوي، نن رسمن د دغو هیوادونو د مشرانو لخوا پرانیستل شو. په همدې اړه باندې اوره چې د جمهوري ریاست د اعلامیې په اړه د افغانستان جمهوري ریاست په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه څرګندونې چې ګواکې دا هیواد به د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د ګازو نلیکې د امنیت د تأمین لپاره له طالبانو سره مرسته وغواړي، له طالبانو څخه مرسته وغواړي، غیر مسؤلانه دي. د جمهوري ریاست په بیان کې دا هم راغلي چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې د مداخلې د نه کولو په خاطر د هغه هیواد د چارواکو له ژمنې سره په خلاف دي. د دفاع وزیر دغه څرګندونې، جمهوري ریاست په بیان کې دا ویلي چې افغان حکومت د هغه 200 کیلومترو د ګازو د نلیکې امنیت نیسي چې د ټاپي پروژه کې له خاورې تیریږي. په بیان کې دا راغلي چې د پاکستان د دفاع وزیر دا څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې د هغه هیواد یو شمېر چارواکي لا هم د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې لیواله دي او له طالبانو سره نږدې اړیکې او په هغوی کې د پاموړ نفوذ لري. دا چې د ټاپي پروژه پیل شوه څه ضمانت به وي چې دا به هم د ځینو نورو لویو پروژو په څیر د چې د مخته وړلو په سر یې د پرتو خنډونو، البته امنیتي او ظرفیتي خنډونو ته په کتو ونه ځنډیږي، څه ضمانت به موجود وي او همداراز څه مرسته به وکړي د افغانستان د اقتصاد له ثبات سره؟ همدا اوس سره د افغانستان په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې پخوانی مشر او اقتصادي کارپوه وفي الله افتخار دی. افتخار صاحب، مهرباني وکړئ د دغه پروژې د مختوړلو لپاره به څه ضمانت موجود وي؟ آیا دا به هم ځینې احتمالات به وي چې دا به ونه ځنډیږي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. خوشبختانه پس د ډېرو وختونو مې یو ښه خبر واورېده. د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د خودکفایۍ لپاره او داخلي عوایدو زیاتوالي لپاره د ټاپي پروژه ډېر زیات اهمیت لري. یو خو د دینه هر کال شاوخوا 400 میلیون ډالر د افغانستان خزانه ته به راځي چې دا په خپل یو مثبت ګام دی. د دې ترڅنګ څلور هیوادونه چې ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند دی، چې درې هیوادونه تقریبا سیاسي مشکلات هم لري، افغانستان، پاکستان او هند، نو دا دې ښکارندوی دی چې زما په اند دا څو کاله مخکې باید دا پروژه پرانیستل شوې وه او ګټې اخیستنې ته باید آماده شوې وه. اما بدبختانه د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې په دې کې تاخیر راغی. خوشبختانه نوی حکومت په دې وتوانېده چې دغه درې هیوادونو ته قناعت ورکړي او دغه پروژه نن رسمن پیل شوله. امیدواره یو چې لکه څنګه چې دوی ته هغه ډیډلاین کېښودل شوی دی چې د 2013 کال دسمبر میاشتې تر پایه پورې باید دا ګټې اخیستنې ته آماده اوسېږي، نو بدون د کوم مشکله، بدون د کوم ځنډ او خنډه دا پروژه آماده شي او څلور واړه هیوادونه له دې نه ګټه پورته کړي او د دې ګټه د سیاحت مشخص یو هیواد ته نه ده، بلکې څلور واړو هیوادونو ګټې مشترکې دي. او امیدوار یو چې په راتلونکي کلو کې پد کې بدون د کوم خنډ دې کارونه پر مخ لاړ شي.
ښاغلی افتخار، که واقعا دغه پروژه سمه مدیریت شي او په کار کې خنډ را نه شي، ځکه چې د ځینو امنیتي او ظرفیتي خنډونو په برخه کې ځینې ستونزې لا هم موجودې دي او نه دي حل شوي، او په تیره د دې پروژې د تمویل په برخه کې ستونزې موجودې دي، که واقعا دا خنډونه نه وي او سم مدیریت ترې وشي، د افغانستان لپاره به څومره ګټورې او څومره به بنسټیز پرمختګ کې له افغانستان سره مرسته وکړي؟
ما په اند خو فعلاً کوم خنډ نشته. د تخنیکي لحاظ هم د دې وخت چې یو پروژه افتتاح کېږي حتما د دې مالي چارې هم څېړل شوي دي، تخنیکي چارې هم آمادګي ورته پوره دغه څلور هیوادونه لري چې نن څلور واړو هیوادونو مشرانو دا پروژه پیل کړله. نو د مالي برخه او تخنیکي برخه کې زه کومه ستونزه نه وینم. یوازینی مشکل چې د څو کالو راهیسې په دې پروژه کې داخلو هغه سیاسي او امنیتي ستونزې وې چې خوشبختانه لکه مونږ چې نن ولیدل او ولسمشر څو وار وار دا خبرې کړې دي چې افغانستان د فعلي حکومت پالیسي خارجي سیاست همدا دی چې په منطقې په سطحه باندې یو هماهنګي رامنځته کړي. نو د نن دغې پروژې افتتاح د دغه سي هماهنګۍ ښکارندوی دی. امیدوار یو چې دا له زړه اوسېږي او د تخنیکي او مالی برخه کې کوم ستونزه به انشاءالله نه وي، او موږ به دعا کوو چې سیاسي او امنیتي ستونزه هم
ښاغلی افتخار، وروستۍ پوښتنه په لنډه توګه لطف وکړئ. ځینې داسې اندېښنې شته چې ګواکې پاکستان به لکه څنګه چې د کارپوهانو په خبره پخوا هم په ځینو مسایلو کې لومړی ښه کار کړی دی وروسته یې بیا ځان ایستلی دی، په دغې مسله کې به څومره پاکستان لیوالتیا ولري چې بالاخره تر پایه به له دغو هیوادونو سره همداسې ملګری پاتې شي او په پروژه کې خنډ رامنځته نه کړي؟
لکه مخکې مې چې څنګه عرض وکړ، د دغې پروژې ګټه څلور واړه هیوادو ته بشمول د پاکستان هم ده. نو هغوی به هم خپل ترانزیت فیس همدارسې چې مونږ څلور سوه میلیون ډالر د کال عاید ترلاسه کوو، هغوی به هم یو فیصدي عاید ترلاسه کوي. او د هغو انشاءالله موږ خو به دا امیدواري ښکاره کوو چې دا پروژه په ښه توګه پر مخ لاړه شي او ټول هیوادونه ترې ګټه واخلي، او دعا وکړو چې کوم خنډ رامنځته نشي.
بله، د ایسایا د په افغانستان کې د پنګونې د ادارې پخوانی مشر او اقتصادي کارپوه وفي الله افتخار کور ودان و موریدل چې ښاغلی افتخار د ټاپي پروژه د څلور واړو هیوادونو لپاره د اقتصادي پرمختګ او همدارس د عوایدو په برخه کې ډیره ګټوره او مهمه وبلله.
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان مشرانو جرګه وی افغان حکومت د پخوانی تجربو ته په کتو له پاکستان سره د سولې په خبرو کې له پوره احتیاط کار واخلي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد الله عزدیار چې د یکشنبې پر ورځ د غونډې مشري کوله وویل له پاکستان سره په هر ډول معامله کې باید نړیوال او سیمه ییز تضمین موجود وي. سناتورانو چې تر ډېره یې په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې د افغان ولسمشر په وینا انتقادونه کول، سپارښتنه کوله چې محمد اشرف غنی باید د سولې په خبرو کې ملي ګټې تعقیب کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
داسې حل کې چې افغان حکومت وایي د افغانستان د ستونزو د حل په هدف له پاکستان سره سیاسي هوکړې ته رسېدلي مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید له پاکستان سره د سولې په پروسه کې په احتیاط مخکې ولاړ سي. د دغې جرګې لومړي مرستیال محمد عالم زیدیار چې د یک شنبې ورځې د غونډې مشري کوله وویل د پاکستان پخوانیو ژمنو ته په کتو باید له دې هیواد سره په هر ډول معامله کې نړیوال او سیمه ییز تضمین موجود وي.
زه هیله من یم چې د افغانستان دولت له تیرو تجربو عبرت اخیستی وي، د پاکستان د برخورد او د سولې د خبرو په اړه د دې هیواد په وړاندې محتاط واوسي. زه هیله من یم چې پاکستان دا ځل په خپلو ژمنو عمل وکړي، عملي ګامونه اوچت کړي، او افغان حکومت باید له پاکستان څخه په دې برخه کې نړیوال او سیمه ییز تضمینونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به بشپړه همکاري کوي او د هغو وسلوالو ډلو په وړاندې به جدي اقدام کوي چې د افغانستان له حکومت سره سولې ته نه حاضرېږي. ارګو وایي چې امریکا هم په دې برخه کې له افغانستان او پاکستان سره همکاري ته چمتووالی ښودلی. ولسمشر محمد اشرف خانی هم د تیرې جمعې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي توافق ته محتاطانه خوشباوري څرګنده کړه. د افغانستان د مشرانو جرګې د یک شنبې د ورځې زیاتره بحثونه د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه راڅرخېدل. سناتورانو تر ډېره په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرانس کې د ولسمشر محمد اشرف خانی په وینا انتقادونه کول. دوی ویل څه ډول چې لازمه وه محمد اشرف خانی هسې سپینې خبرې ونه کړې. سناتور زلمی زابلی وویل چې افغان ولسمشر باید د سولې په هر ډول معامله کې د افغانستان ملي ګټې تعقیب کړي.
د دې یو اولاد په صفات زموږ معنوي پلار دی، زموږ یو جمهور دی، دا خواهش دي کوو ملي منافع دې په نظر کې ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تل افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو لیدل شوي چې تل پاکستان په دا ډول ژمنو باندې عمل نه دی کړی. د مشرانو جرګې غړي وایي چې افغان حکومت باید په پاکستان باندې نړیوال فشارونه واچوي څو دغه هیواد له افغانستان سره د سولې په خبرو کې رښتینې همکاري ته چمتو شي.
آزادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
افغان حکومت وایي چې په سږني ژمي کې د طبیعي پیښو له کبله د پیښیدونکو زیانونو د کمیدو په خاطر د تیرو کلونو په پرتله ډیر تدابیر نیولی دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایي په دې برخه کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې همکاري هم ډیره شوې او هڅه کوي چې د طبیعي پیښو د احتمالي زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. بلخو په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو مؤسسو ټولنه وایي چې دوی د طبیعي پیښو په وخت کې د زیانونو د کمیدو لپاره د نږدې 100 میلیونو پاونډو پروژې پیلوي. یوسف زدران په دې رپورټ جوړ.
په داسې حال کې چې د ژمي له راتلو سره ګڼ افغانان د طبیعي پیښو له ګواښونو ځورېږي، افغان حکومت وایي چې سږ کال یې د زیانونو د کمیدو او پر وخت د مرستو رسولو لپاره بشپړ پلان جوړ کړی دی. طبیعي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک چې د یکشنبې په ورځ د نړیوالو موسسو سره د مرستو یو نوی تړون لاسلیک کوو رسنیو ته وویل چې د سږ کال ژمي لپاره یې د نورو کلونو په پرتله ډېره تیاري نیولې ده. هغه وایي چې دا چمتووالی د افغانستان امکاناتو ته په پام نیول شوی خو هیله لري چې کافي به وي.
د وی د ژمی په میاشتو کې پیښو ته د رسیدګیو په برخه کې د حکومت پروګرام بشپړ شوی. ټول وزارتونو خپل مسولیتونه مشخص کړي او په یو واحد پلان کار شوی دی. د ژمی سره د هغې مطابق انشاءالله په مخزو خوراکي، غذایی او د بړستونو او خیمو په شمول غیر غذایی مواد د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شوي او احتمالا که کومه پیښه وشي انشاءالله ورته رسیږو.
له دې وړاندې د افغانستان په ځینو لویو لارو کې واورې ښویدنو، سیلاونو، طوفان او زلزلو یو شمېر افغانان زیانمن کړي دي. تیر کال په پنجشیر ولایت کې شاوخوا 200 او لاغې وړاندې بیا د بدخشان په یو کلي کې 150 کسان له دې امله مړه شو چې ویل کېږي د واورو له څپو په وخت ونه ایستل شول. په افغانستان کې د بارانیو څو موسسو مجموعه وایي چې د ورته پیښو د مخنیوي او د سیمې خلکو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره له افغان حکومت سره نږدې 10 میلیونه پاونډ مرسته کوي. د افغانېټ په نوم د موسسو مشر چارلس ډیوي طبیعي پیښو ته د رسیدګیو په برخه کې د دولت له ادارې سره د دغو مرستو د تړون په محل وویل چې د زیانونو د کمیدو لپاره مخکې تر مخکې همغږي مهمه ده. نړیواله ټولنه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. لکه موږ چې په بنسټیزو ځینو برخو کار کوو، په همدې ډول ټولنې ته د پیښیدونکو ګواښونو پاملرنه هم کوو. د طبیعي پیښو څخه زیانیدونکو خلکو سره زموږ مرسته اړینه ده. موږ په دې برخه کې کار کوو چې هغوی ته لازم خواړه ورسیږي، له تلفاتو بچ وي او دا چې ځای پر ځای شي. ښاغلی ډیوی وایي چې دوی هڅه کوي د داسې ملاتړو پروګرامونو له لارې د کورنیو مقاومت او ظرفیتونه لوړ او خلکو ته وروښیي چې سیمه ییزې شوراګانې د پیښو د پیښیدو په وخت کې څه ډول عمل ته ودانګي. له دې وړاندې که څه هم په دې برخه کې مرستې شوي او د لازمو پلانونو ژمنې ورکړل شوي، خو چارواکي وایي دا مرستې له دې امله تر ډېره ګټورې نه وې چې ترمنځ یې همغږي نه وه موجوده.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو د آزادي راډیو خبرونه په آزادي راډیو ټکی اورګوي پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د بهرنیو چارو وزارت وایي د ښځو سولې او امنیت په اړه د 1325 پریکړه لیک د ملي عمل پلان د اړوندو ادارو سیاسي ارادې ته اړتیا لري. دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د یک شنبې په ورځ د ملي عمل پلان د عملي کېدو د پیل په مراسمو کې دا پلان د حکومت لویه لاسته راوړنه یاده کړه. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په ریپورټ کې.
په داسې حال کې چې لا هم په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شته، حکومت تصمیم لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1215 پریکړه لیک د ملي عمل پلان تطبیق کړي. د دغه وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د یکشنبې په ورځ د ملي عمل پلان ښځې سوله او امنیت تطبیق لومړنۍ ناستې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دغه پلان عملي کېدو ته باید سیاسي اراده موجوده وي.
پلان عمل ملي زمانی میتانت
د ملي عمل پلان هغه مهال کولی شي چې د ښځو د بشري حقوقو د وضعیت د ښه والي سبب شي چې سیاسي اراده، مالي میکانیزم او د پلي کوونکو ادارو ترمنځ همغږي موجود وي.
د 1215 پریکړه لیک د ملي عمل پلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په همکارۍ جوړ شوی. د افغانستان جمهور رئیس د روان کال د سرطان په میاشت کې دا پلان د بودیجوي سند په حیث معرفي کړ او د هغه د تطبیق په اړه ژمنه وکړه. اوس حکومت مکلف دی تر څو د خپلو ژمنو په اساس د روان کال د دسمبر تر پایه پورې تطبیقي پلان آماده او هغه په دو مرحلو کې په 2 کلونو کې عملي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پلان د تطبیق د پایل مرحلې په خاطر د یکشنبې په ورځ لومړنۍ ناسته د بیلابیلو وزارتونو د بشري حقونو کمیسیون او یو شمېر غیر دولتي ادارو په ګډون ترسره کړه. د دې ناستې هدف دا و تر څو د ملي عمل پلان د مالي میکانیزم او د دغه پلان د څارنې او ارزونې لپاره نظرونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې لا هم افغان مېرمنې له بیلابیلو تاوتریخوالو ځورېږي. د ښځو چارو وزیر وایي چې دا پلان باید د ښځو د وضعیت د خوالی سبب شي. دلبر نظری په دیناسته کې ویل
برنامه عمل ملی افغانستان برای زنان صلح و امنیت
باید دلبر نظری ویل د افغانستان د ملی عمل پلان ښځې صلح او امنیت لپاره باید لاندې اهداف او غوښتنې عملي کړي. د جګړې له فشار څخه د ښځو خلاصون، د تاوتریخوالي د مخنیوي په ادارو تصمیم نیولو او د سولې په پروسه کې د ښځو د برابر مشارکت لپاره ډاډ ورکول، د بشر حقونو د قوانینو په چوکاټ کې د ښځو ملاتړ او د تاوتریخوالي او منازع پر مهال د ښځو ځنګړو اړتیاو ته رسیدګي باید وشي. دا هسي په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ښځو ناوړه وضعیت څرګندونه سرګندوي. د ښځو سنگسار وهل، ټکول، جنسي تیری، کورنۍ تاوتریخوالی له هغو مواردو شمیرل کېږي چې لا هم ښځې ورسره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ استرو. سیوی هغه موافقه چې د سوریې د سیاسي مخالفو ډلو ترمنځ شوې د سولې د خبرو لپاره اساس نشي کېدای، د غوډلو روانونه د سعودي عربستان په پلازمین ریاض کې په غونډه کې پر اوربند موافقه وکړه او ویل چې د قدرت د انتقال لپاره تیار دي چې په جنوري کې د روسیې له ولسمشر بشار اسد سره وګوري. خو سیوی د سوریې د کوردانو په څیر مهمې ډلې دغې غونډې ته نوي رابلل شوې. تفصیل نوریاس نوري ورکوي.
روسیا د هغې ډلې هڅې چې غواړي د سوریې د ټولو سیاسي مخالفانو په استازیتوب خبرې وکړي نشي منلی. دغه مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره واضح کړې ده. دغه وزارت پرون وویل سره له دې چې د سوریې کردان د دې هیواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري، خو دغه ډله د ریاض غونډې ته نه وه بلل شوې. د اسلامي دولت ډله او د ال نصره جبهه هم دغې غونډې ته نه وه بلل شوې، خو روسیې د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. د سوریې یو زیات شمیر مخالفو سیاسي ډلو چې مختلف دریځونه لري روانه اونۍ په غونډه کې د ریاض پر موافقې لاسلیک وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې دغه موافقه نشي کولی د سولې د خبرو اساس شي. دغو ډلو د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې به یو ډیموکراتیک او پراخ بنسټه حکومت رامنځته کیږي. هغو ډلو چې دغه موافقه یې لاسلیک کړې په سوریه کې پر اوربن هم توافق کړی. دغو ډلو همداراز ویلي چې تیار دي د قدرت د انتقال په اړه په جنوري میاشت کې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو د دوی دغې غوښتنې چې اسد د انتقالي دورې په پیل کې چې انتخاباتو ته زمینه برابروي له قدرته لرې شي موسکو په قهر کړی دی. موسکو ویلي چې د سیاسي انتقال لپاره باید له مخکې شرایط کښېنښودل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اتریش د پلازمېنې ویانا د سولې د خبرو ګډونوالو له مخکې موافقه کړې وه چې یوازې د سوریې خلک کولی شي چې د خپل هیواد د سرنوشت په اړه پریکړه وکړي. د دغه وزارت په وینا د موافقو باید درناوی وشي. روسیې پر دې هم انتقاد کړی چې ولې د سوریې ملتپال اپوزیسیون په نوم ډله د ریاض د پریکړو په پروسه کې نه ده شامله شوې. روسیې ویلي دا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پورې تړلي چې د اپوزیسیون د استازیتوب لپاره بلاخره ډلې مشخصې کړي نه ریاض. د ریاض پر موافقې د روسیې جدي اعتراض د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له چلن سره مخامخ کوي. جانکری د سوریې د سولې د هڅو د ګړندي کولو په ترڅ کې د سیشن بې په ورځ موسکو ته ځي. هغه د ریاض موافقه یو مهم ګام بللی او هرکلی یې کړی دی، خو جانکری ویلي چې دغه موافقه نیمګړتیاوې هم لري چې هغه باید لرې شي. د هغه په وینا د سولې موافقې ته د رسېدو لپاره سخت کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي.
مخکې له دې چې شپږ نیمې بجې شي او د تاریخ پرونه پیل شي، د کرکټ د نننۍ لوبې د بریا زیری په ټولو کوم. افغانستان د کرکټ 19 کلنو څخه کم عمره ټیم د زیمبابوې د کرکټ 19 کلنو ملي ټیم ته د 5 وکټ او 950 بالونو په توپیر نن په یوه لوبه کې ماته ورکړه. دا لوبه د افغانستان او زیمبابوې د 4 ورځنیو لوبو لومړی یوه وه چې افغانستان وکولی شول د زیمبابوې لخوا د 190 منډو هدف د 5 لوبغاړو په له لاسه ورکولو سره په 40مه ور کې پوره کړي. په دې لوبه کې د افغانستان تر ټولو ښه بالینګ زیاور رحمان اکبر کړی چې وی کولای شول و لوبغاړي، البته د زیمبابوې و لوبغاړي مات لوبي وسوځي. او همدارس په بیټنګ کې طارق 250 او راشد خان 45 منډې د افغانستان لپاره کړې دي. وخت په افغانستان کې شپږ نیمې بجې شوې. سهار لیوال سټوډیو ته راغلي څو ورستۍ نیم ساعته د تاریخ پرونه تاسو ته وړاندې کړې. مهرباني.
با تشکر از شما صفی الله استانکزی. ساعت 6:30 شب به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سهر لیوال میزبانتان هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری میکند. در آغاز گزارش ها مشنوید که رئیس جمهور غنی پروژه تاپی را مسبب مبدل شدن افغانستان و ترکمنستان به مراکز تجارت و ترانزیت در منطقه می داند. همچنان خواهید شنید که ارگ رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به اظهارات اخیر وزیر دفاع پاکستان گفته است که برخی مقام های پاکستانی هنوز هم علاقمند مداخله در امور افغانستانند. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند افتتاح شد. حکومت افغانستان اظهارات وزیر دفاع پاکستان را که گفته است در زمینه تامین امنیت این پروژه در خاک افغانستان از طالبان تقاضای کمک میکنند غیر مسئولانه میخواند. و در انفجار یک بم در شهر پارچنار پاکستان در نزدیک سرحد با افغانستان 7 تن کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند امروز رسما افتتاح شد. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، این مراسم در نزدیکی شهر ماریا ترکمنستان برگزار شد و در آن محمد اشرف غنی و قربان قلی برنی محمدوف رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان، نواز شریف صدر اعظم پاکستان و حامد انصاری معاون رئیس جمهور هند اشتراک کرده بودند. اجرای این پروژه حدود 10 میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد و سالانه 33 میلیون متر مکعب گاز را انتقال خواهد داد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. حکومت افغانستان سخنان اخیر وزیر دفاع پاکستان را غیر مسئولانه می‌خواند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته است که حکومت این کشور در راستای تامین امنیت پروژه تاپی در قلمرو افغانستان از طالبان تقاضای کمک می‌کند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که دولت افغانستان این اظهارات را غیر مسئولانه و خلاف تعهدات رهبران پاکستان در مورد عدم مداخله در امور داخلی افغانستان می‌داند. در اعلامیه همچنان آمده است که سخنان وزیر دفاع پاکستان نشان می‌دهد که برخی مقامات آن کشور هنوز هم علاقمند مداخله در امور افغانستان هستند و روابط نزدیک با طالبان و نفوذ قابل ملاحظه بالای آنان دارند. در اعلامیه ریاست جمهوری نیز گفته شده است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مطابق قانون اساسی و سایر قوانین وظیفه دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و تامین امنیت شهروندان این کشور را به عهده دارند و قادر هستند که از تأسیسات عامه و خصوصی به ویژه پایپلاین گاز تاپی حفاظت نمایند. سفیر چین در افغانستان میگوید که کشورش متعهد است تا در زمینه عملی شدن تعهدات پاکستان که در نشست 4 جانبه در خصوص تامین امنیت در افغانستان سپرده بود همکاری نماید. یاو جینگ این سخن را امروز در دیدار با مشاور امنیتی ملی افغانستان گفت. در همین حال محمد حنیف اتمر مشاور امنیتی ملی افغانستان ابراز امیدواری کرده تا تعهدات نشست 4 جانبه در زمینه صلح به گونه صادقانه عملی شوند. این اجلاس بین افغانستان، پاکستان، چین و هند با مسرت بین افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا هفته گذشته در اسلام آباد برگزار شد. مقام های محلی ولایت ننگرهار می گویند که در جریان یک رشته عملیات ها 15 تن از ادبای مشکوک خارجی در ولسوالی های روداد و غنیخیل بازداشت شدند. سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که یک زن و دو طفل شامل بازداشت شده ها هن و این افراد در جریان تحقیقات ابتدایی خود را شهروندان ازبکستان و تاجیکستان معرفی کردند. ادامه خبرها. گزارش شده است که در انفجار یک بم در شهر پاراچنار پاکستان در نزدیک سرحد با افغانستان 17 تن کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. مقام های پاکستانی گفتند که انفجار امروز در یک بازار مزدحم رخ داد. پیش از این یک مقام حکومتی کرم ایجنسی گفته بود که این رویداد 13 کشته بر جای گذاشته است. در انفجار 13 تن کشته شده و 60 نفر دیگر زخمی شدند. این که انفجار ناشی از حمله انتحاری بوده و یا خیر روشن نیست. یک نفر بازداشت شده است. گروه تندرو لشکر جنگوی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. قرار است یک پلان ایجاد حکومت وحدت ملی در لیبیا که به میانجیگری سازمان ملل متحد تهیه شده است امروز در یک کنفرانس در روم تایید شود. این اجلاس از سوی جان کری وزیر خارجه آمریکا و پاولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا میزبانی خواهد شد و در آن نمایندگان کشورهای همسایه لیبیا و سایر کشورها اشتراک خواهند داشت. وزارت دفاع روسیه میگوید که یکی از کشتی‌های جنگی این کشور به هدف جلوگیری از تصادم با یک کشتی ترکیه در بحیره اژه فیر هشداری کرده است. این وزارت گفت که در پیوند به این رویداد آتش نظامی ترکیه را امروز احضار کرد. خبرگزاری اینترفاکس گزارش می‌دهد که کشتی ترکیه به هشدارهای قبلی توجه نکرده و پس از فیر گلوله مسیرش را تغییر داد. رئیس جمهور بلاروس دیروز از روسیه و ترکیه خواست که میان هم مصالحه کرده و به بحران در روابطشان خاتمه بدهند. الکساندر لوکاشنکو در یک نشست رهبران منطقه در اشخاباد پایتخت ترکمنستان که در آن رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز شرکت کرده بود گفت اشتباهی در این دنیای آشفته اجتناب ناپذیر است، اما اشتباهات نباید افزایش یابند بلکه حل و فصل شوند. روابط انقره و مسکو پس از آن متشنج شد که ترکیه یک جت روسیه را با تاریخ 24 نوامبر در امتداد سرحد با سوریه سقوط داد. در این رویداد یکی از پیلوت‌ها کشته شد. و رایدهی در دور دوم انتخابات منطقه‌ای در فرانسه ادامه دارد. جبهه ملی راست فرانسه در دور اول انتخابات که یک هفته پیش راندازی شد از جمله 13 منطقه در 6 آن پیشتاز بود. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه هم با همکارم سحر لیوال باشید.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، رادیو آزادی را میشنوید. پروژه تاپی امروز رسماً در شهر مری ترکمنستان افتتاح شد. رئیس جمهور غنی پروژه تاپی را مسبب مبدل شدن افغانستان و ترکمنستان به مراکز تجارت و ترانزیت در منطقه می داند. صحبت در مورد چگونگی اهمیت این پروژه برای اقتصاد افغانستان با یکی از آگاهان مسائل اقتصادی نیز خواهیم داشت. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اظهارات اخیر وزیر دفاع پاکستان مبنی بر این که برای تامین امنیت پروژه تاپی از طالبان کمک میگیرد مداخله در امور افغانستان خوانده است. مشران و جرگه افغانستان میگوید به خاطر هر نوع معامله با پاکستان باید تضمین منطقه‌ای و جهانی وجود داشته باشد. معاون این جرگه:
ما امیدوار هستیم که بار اینا گمای مزید بردارن و دولت افغانستان در این راستا ضمانت لازم بگیرد، ضمانت منطقه‌ای، ضمانت بین‌المللی.
و مشنوید که حکومت افغانستان به خاطر کاهش زیانهای ناشی از حوادث طبیعی در تناسب به سالهای قبل در زمستان پیش رو تدابیر بیشتر را روی دست گرفته است. سرگزارش ها را هم داریم. با رادیو آزادی باشید. باز هم خوش آمدید. بالاخره انتظارها به پایان رسید و تاپی یا پروژه مهم اقتصادی منطقوی امروز رسما گشایش یافت. با تکمیل شدن این پروژه گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌یابد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و سایر مقام‌های افغان این پروژه را برای رشد اقتصادی افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، هند و منطقه مهم می‌خوانند. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در این مورد.
در اوج ناامنی ها در افغانستان و مشکلات سیاسی و اقتصادی در این کشور و منطقه، کار عملی پروژه تاپی آغاز شد و امیدواری ها را بیشتر ساخت. تاپی بزرگترین پروژه اقتصادی منطقه است که گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به پاکستان و هند انتقال می دهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تاپی را پروژه مهم اقتصادی خوانده و گفته است که سبب تحول عمده در منطقه خواهد شد.
پروژه تاپی افغانستان و ترکمنستان را به مرکز ترانزیت و تجارت مبدل خواهد ساخت و این یک پیشرفت قابل ملاحظه است. ما به حیث یک همسایه خوب شما از این پروژه استقبال میکنیم و در این راستا دست هر نوع همکاری و دوستی پیش میکنیم.
در مراسم افتتاح کار پروژه تاپی در شهر مری ترکمنستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان، نواز شریف صدر اعظم پاکستان و حامد انصاری معاون رئیس جمهور هند اشتراک کردند. پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند حدود 1800 کیلومتر طول دارد و تا سال 2019 میلادی به اکمال خواهد رسید. این پروژه حدود 10 میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد و سالانه حدود 33 میلیارد متر مکعب گاز از طریق این لوله انتقال خواهد یافت. با گفته مقامات وزارت معادن و پترولیم افغانستان، هزاران افغان در این پروژه مصروف کار خواهند شد. این کشور همساله حدود 500 میلیون دلار از آن به دست خواهد آورد و 16% گاز آن نیز در این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این حال محمد علم ایزدیار معاون اول مشتان و جرگه ابراز امیدواری میکند که با آغاز کار این پروژه در وضعیت اقتصادی منطقه تغییرات مهمی رونما شده و سبب تامین امنیت در افغانستان گردد.
امیدوار هستیم که این افتتاح استمرار داشته باشه، کارش با پای اکمال برسه و هم افغانستان از استفاده به اینا داشته باشه، هم پاکم ترکمنستان، هم پاکستان و هم هندوستان. این بتونه یک فضای نوی رو در منطقه باز بکنه، چون اکثریت عوامل جنگا متاسفانه که بود اقتصادی داره.
قرار است گاز ترکمنستان از مسیر هرات کندهار به کویته و ملتان در پاکستان و سپس به هند انتقال یابد. مقامات افغان پیش از این گفتند که با آغاز کار این پروژه وضعیت امنیتی در افغانستان تغییر یافته و کشورهای منطقه به خصوص هند و پاکستان به جای جنگ نیابتی به منافع اقتصادیشان در این کشور تمرکز خواهند کرد.
شنیدید که رئیس جمهور غنی تاپی را یک پروژه مهم اقتصادی خوانده و گفته که سبب تحول قابل ملاحظه اقتصادی در منطقه خواهد شد. کار احداث پایپلاین پروژه تاپی امروز در یک مراسم رسمی در شهر ماری ترکمنستان گشایش یافت. برای بحث بیشتر در این مورد وفی الله افتخار، یکی از آگاهان مسائل اقتصادی و رئیس پیشین اداره سرمایه گذاری در افغانستان، را روی خط تلفن با خود داریم. آقای افتخار سلام، به برنامه خوش آمدید. لطفا به شنونده ها بگوین که تاپی یا پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند چقدر می تواند در شگوفایی رشد اقتصادی افغانستان تاثیر مثبت داشته باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سر تشکر، سلام خدمت شما و شنونده های محترم. خوشبختانه یک پروژه بزرگ اقتصادی امروز رسما آغاز شد. بدبختانه که این پروژه باید چند سال پیش افتتاح می شد، اما بر اساس مشکلات سیاسی و امنیتی ما نتانستیم که پروژه را در اون وقت آغاز کنیم. ما فعلا چهار کشور منطقه که ترکمنستان، پاکستان، هندوستان و افغانستان است و سه کشور با هم مشکلات سیاسی هم داره، اما با وجود همه مشکلات این پروژه امروز به حضور داشت مقامات بلندپایه از چهار کشور افتتاح شد. از این پروژه تقریبا در حدود 400 میلیون دلار سالانه افغانستان به بودجه یا به خزانه دولت انتقال خواهد شد
از یک طرف عواید داخلی کشور ما رشد می‌یابد و از طرف دیگر در جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هم ما را کمک میکنه، چون این پروژه اگر تطبیق شود سر وضعیت امنیتی و سیاسی و اقتصادی تاثیرات مثبت داره.
بله.
فلهازا از دو سال به این دست بازی مشکلات اقتصادی که در کشور ما جریان داشت برای سرمایه گذارهای داخلی و خارجی چراغ سبز است. انشاءالله ما با فال نیک میگیریم که تطبیق پروژه سرمایه گذاری بیشتر در سکتورهای مختلف اقتصادی صورت خواهد گیره.
پس برای عملی شدن این پروژه به گونه مناسب به چی گونه عمل کرده نیاز است؟ از تطبیق پروژه تاپی به چه شکل باید مدیریت شود؟
خب در این پروژه 4 کشور دخیل هستند و ارزیابی های ابتدایی تکنیکی و مالیشان صورت گرفته و به نظرم یک کمیته مشترک به خاطر نظارت و ارزیابی پروژه یا در روزهای آینده تعیین خواهد شد تا آخر سال 2018 میلادی این پروژه تکمیل شود و رسما انتقال گاز صورت بگیرد.
بله. با توجه به گذشته نگرانی های از عدم همکاری پاکستان در برخ موارد وجود داره و چقدر اطمینان و امیدواری است که پاکستان بر عملی شدن این پروژه همکاری صادقانه بکنه؟
خب این پروژه برای مشخصا به یک کشور از پیش منافع دریافت نمی کنه، بلکه از 4 کشور منافع مشترک داره و از این پروژه به پاکستان هم سودمند است و برای ما هم 1% معین از لحاظ ترانزیت فیس و همچنان استفاده از گازی که انتقال میشه از او استفاده کرده میتونه. فلهذا ما فکر نمی کنم که مفاد خود در نظر نگیرن و امیدوار هستیم که هیچ کشوری مانی پروژه نشه.
بله. با تشکر از شما وفی‌الله افتخار، یکی از آگاهان مسائل اقتصادی و رئیس پیشین اداره سرمایه گذاری در افغانستان بود که در مورد اهمیت و چگونگی تطبیق پروژه تاپی با رادیو آزادی صحبت میکرد. آقای افتخار، تطبیق و عملی شدن این پروژه را در رشد و شکوفایی اقتصاد افغانستان مهم خواند. در این حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه اظهارات اخیر خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان را مبنی بر اینکه حکومت آن کشور به خاطر تامین امنیت پایپلاین گاز ترکمنستان افغانستان پاکستان هند در خاک افغانستان از طالبان تقاضای کمک میکند، غیر مسئولانه و خلاف تعهدات رهبران آن کشور در مورد عدم مداخله در امور داخلی افغانستان میداند. در این خبرنامه که امروز به نشر رسیده از سوی ارگ ریاست جمهوری، انتقال لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند یکی از پروژه‌های مهم اقتصادی منطقوی خوانده شده است. همچنان در این خبرنامه ارگ ریاست جمهوری اضافه شده که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مطابقت با قانون اساسی و سایر قوانین نافذه وظیفه دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و تامین امنیت اتباع کشور را به عهده دارند و قادرند از تأسیسات عامه و خصوصی به ویژه لوله گاز تاپی که بیش از 700 کیلومتر از خاک افغانستان عبور می‌کند حفاظت کنند. در خبرنامه آمده که اظهارات وزیر دفاع پاکستان نماینگران است که یک تعداد از مقامات آن کشور هنوز هم علاقمند مداخله در امور افغانستان هستند و رابطه نزدیک با طالبان و نفوذ قابل ملاحظه بر آنان دارند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده که این کشور یک بار دیگر از رهبران پاکستان می‌خواهد تا به تعهداتشان مبنی بر مبارزه مشترک علیه تروریسم و افراطیت عمل کنند و دیگر به چنین اظهارات غیر مسئولانه اجازه ندهند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مشران جرگه افغانستان میگوید حکومت این کشور با در نظر داشت تجارب سالهای قبل به خاطر مذاکره صلح با پاکستان باید از احتیاط کامل کار گیرد. محمد علمی زیدیار معاون اولین جرگه که ریاست جلسه امروز را به عهده داشت گفت به خاطر هر نوع معامله با پاکستان باید تضمین منطقه‌ای و جهانی وجود داشته باشد. بیشتر در گزارش از فرشته ندا بشنوید.
در حالی که مقامات حکومتی از دست یافتن به یک توافق سیاسی به هدف راه حل مشکلات افغانستان و منطقه سخن میزنند، اما مشانو جرگه میگوید حکومت این کشور باید در مذاکرات صلح با پاکستان از احتیاط کار گیرد. محمد علم ایزدیار معاون اول مشانو جرگه که ریاست جلسه روز یکشنبه را نیز بر عهده داشت گفت با در نظر داشت سیاست‌های قبلی پاکستان باید در هر نوع معامله با این کشور تضمین وجود داشته باشد.
ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان در قبال برخورد با پاکستان و مذاکره با پاکستان محتاط باشه و از گذشته ها درس گرفته باشه. ما امیدوار هستیم که بار اینا عمل بکنن، گمای ملی بردارن و دولت افغانستان در این راستا ضمانت لازمه بگیره. ضمانت منطقوی، ضمانت بین المللی از مواردی است که دولت افغانستان سر جدی توجه بکنه.
این در حالی است که پاکستان تعهد سپرده است که در مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح همکاری می نماید و در برابر گروه های مخالف مسلح که با حکومت افغانستان حاضر به گفتگو نیستند اقدام جدی می کند. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان می گوید که امریکا نیز آماده همکاری در این راستا با افغانستان و پاکستان است. رئیس جمهور غنی نیز روز جمعه گذشته در یک نشست خبری از توافق سیاسی میان کابل و اسلام آباد به گونه محتاطانه ابراز خوشبینی کرد. در همین حال برخی از سناتوران سخنان رئیس جمهور غنی را که در کنفرانس قلب آسیا بیان کرده بود مورد انتقاد قرار داده گفتند آقای غنی سخنانش را به گونه واضح بیان نکرده است. زلمه زابلی یک تن از این سناتوران میگوید رئیس جمهور غنی باید در مذاکرات صلح منافع ملی را کاملا در نظر بگیرد.
ما احترامانه از رئیس صاحب جمهور میخواهیم به صفت اولاد این وطن زیرا وای پدر معنوی است و منافع ملی را در این مسئله در نظر بگیرد.
این در حال است که پاکستان همواره تعهد سپرده است که مذاکرات صلح به رهبری افغان‌ها را حمایت می‌نماید، اما این کشور به تعهداتش در این زمینه عمل نکرده است. اعضای مشان و جرگه می‌گویند حکومت افغانستان باید تلاش کند تا فشارهای جهانی بالای پاکستان را بیشتر ساخته و این کشور را وادار کند تا این بار وعده‌هایش را عملی کند.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت کار امور اجتماعی افغانستان میگوید بیشتر از 200 نوع شغل را شناسایی کردند که سبب آسیب رساندن به صحت جسمی و ذهنی اطفال و بزرگسالان در کشور میگردد. مقام های این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفتند که برای جلوگیری و کاهش چنین مشاغل مقرره را ترتیب نموده و آن را با وزارت صحت عامه در میان گذاشتند. بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
به اساس معلومات مسئولان وزارت کار امور اجتماعی افغانستان، همکنون 1.9 میلیون طفل در مناطق مختلف این کشور مصروف انجام کارهای شاقه می باشند. مقامات این وزارت روز یکشنبه در یک نشست خبری گفتند 244 شغلی را شناسایی نمودند که باعث ضرر رساندن به صحت جسمی و ذهنی اطفال و بزرگسالان می‌گردد. آنان می‌گویند برای کاهش این مشکلات مقرره‌ای را ترتیب کردند که با تطبیق آن در محیط کاری اطفال و بزرگسالان سهولت‌هایی به وجود خواهد آمد. به منظور تطبیق این مقرره تفاهم‌نامه میان معینان وزارت‌های صحت عامه و کار و امور اجتماعی به روز یکشنبه به امضا رسید. احمد شاه صالحی معین وزارت کار و امور اجتماعی در مورد گفت:
یک سری امتیازات بسیار خاص را بر روی دست کارگران و کارمندایی که مصروف مشاغل بسیار ثقیل هستند و بر صحتشان مضر است. امتیازات خاص بر از نوع ارائه شود. شامل کاهش ساعت کاری ثقیل از نوع از 40 ساعت به 30 ساعت در یک هفته میشه. اما قسم پرداخت مزد امتیازی جهت وقایع کارکنان می باشه. در پولی از او افزایش رخصتی تفریحی از نا از 20 روز به 30 روز می شه. در پولی از او تامین شرایط صحی و ایمنی بر از نا در محیط کار می باشه.
مسئولین این وزارت میگویند کندنکاری، کار کردن در سیستم‌های مخابراتی، کارهای ساختمانی، کار در امور برق، فابریکات مواد کیمیاوی، قالین بافی و برخی مشاغل دیگر که بالاتر از توان اطفال میباشد شاملند. مقامات وزارت کار امور اجتماعی افغانستان میگویند این مقرره با ارگان‌های زیربط دولتی و سکتور خصوصی نیست شریک ساخته میشود تا در تطبیق آن همکاری کنند. از سوی هم ناجیه طارق معین وزارت صحت عامه افغانستان تعهد کرد که در بخش تطبیق مواد مقرره یاد شده همکاری خواهند کرد.
این مقرره ما را کمک میکنه تا میزان کمتر مصابیت و امراض گوناگون را که در اثر کارهای ثقیل و مضر به صحت به وجود میآید او را داشته باشیم و نیز رعایت تدابیر حفاظتی و وقایوی به مثابه یک امر الزامی که جز مفاد این مقرره می باشد خواهد نمود.
کارگران افغان میگویند بیکاری و مشکلات اقتصادی در کشور آنان را مجبور می‌سازد تا دست به کارهای شاقه بزنند. عبدالظهور طفلی که در مکروریان اول در یک ساختمان مصروف انتقال بوری‌های سمنت بود، در صحبت به رادیو آزادی گفت این کار از توان وی بالا است، اما به خاطر مشکلات اقتصادی این کار را انجام می‌دهد.
این چیزا را از دکان تا اینجا میارم برش. این سیمونی چیزا هست که چیزا را برشهر. از شش بجه تا هفت بجه کار میکنم از صبح تا شام. بسیار خسته میشم دیگه چی تو کنم غریبی سه.
بیکاری در افغانستان یکی از مشکلات عمده به شمار رفته و قرار گزارش ها این مشکل رو به افزایش است. برخی کارگران افغان شکایت می کنند که هیچ گونه معیار و سهولت در محیط کاری آنان وجود نداشته و از مجبوریت دست به کارهای شاقه می زنند.
زکیه حکیمی گزارش می داد. حکومت افغانستان می گوید به خاطر کاهش زیانهای ناشی از حوادث طبیعی در تناسب به سالهای قبل در زمستان پیشرو تدابیر بیشتر را روی دست گرفته است. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش می داد.
در حالی که با فرا رسیدن زمستان شماره از افغانها از تهدیدات حوادث طبیعی در حراسند، حکومت افغانستان میگوید برای کاهش خسارات و رساندن کمک های به وقت پلان جامعی را آماده کرده است. وایز برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی روز یک شنبه هین امضای تفاهم‌نامه همکاری با مؤسسات بین المللی بر رسانه ها اطمینان داد که برای زمستان پیشرو در تناسب با سالهای قبل آمادگی های بیشتر گرفته شده است. وی گفت که این آمادگی ها بر اساس امکانات موجود در افغانستان گرفته شده و ابراز امیدواری کرد که این تدابیر بتواند برای پاسخگویی به نیازمندی های مردم بسنده باشد.
برنامه حکومت برای رسیدگی به حوادث البته در جریان ماه زمستان او ترتیب شده، تمام وزارت ها مسئولیت های خود را مشخص کردند و تحت یک پلان واحد کار شده و مطابق از اون انشاءالله باز در جریان زمستان ما با حالات پیشمه برخورد میکنیم. مواد کمکی غذایی و غیر غذایی در مناطق مختلف افغانستان جابجا شده و در احیان اگر کدام خطر پیشمه انشاءالله برش میرسیم.
پیش از این برفباری، سرازیر شدن سیلاب ها، طوفان و زلزله در برخی از مناطق کشور خسارات هنگفتی را به مردم وارد کرده است. سال قبل در نتیجه برف کوچ ها حدود 200 تن در ولایت پنچیر و پیش از آن در ولایت بدخشان 150 تن هلاک گردیدند که گفته می شود در زمان ماین از زیر برف نجات دادن نشدند. تعداد از موسسات خارجی در افغانستان می گویند که برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه و بلند بردن ظرفیت ها در این بخش نزدیک به 10 میلیون پوند را به حکومت افغانستان کمک می کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
روسیه میگوید توافقی که میان گروه‌های مخالف سیاسی سوریه در یک نشست حاصل شد نباید اساس مذاکرات صلح را تشکیل بدهد. این گروهان در نشست این هفته‌ایشان در ریاض پایتخت عربستان سعودی روی برقراری آتش‌بس در سوریه توافق کردند. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
روسیه تلاش گروهی را که می‌خواهد به خودش حق بدهد تا به نمایندگی از تمام مخالفان سیاسی سوریه حرف بزند، پذیرفتن نمی‌تواند. این مسئله در یک اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده است. این وزارت دیروز گفت با وجود آنکه کردهای سوریه کنترل بخش‌های زیادی از قلمرو این کشور را در دست دارند، اما این گروه در نشست ریاض دعوت نشده است. از گروه دولت اسلامی و جبهة النصرة نیز برای شرکت در این نشست دعوت نشده، اقدامی که از پشتیبانی روسیه برخوردار است. اما بسیاری از گروه‌های مخالف سیاسی دیگر سوریه که دیدگاه‌های متفاوت دارند، در نشست این هفته‌شان روی توافقنامه ریاض امضا کردند. وزارت خارجه روسیه افزوده است توافقی که میان گروه‌های مخالف سیاسی سوریه در این نشست حاصل شد، نباید اساس مذاکرات صلح را تشکیل بدهد. آنها خواهان برگزاری انتخابات که منجر به ایجاد حکومت دموکراتیک و همشمول در سوریه شود شدند. گروه‌هایی که توافقنامه را امضا کردند روی برقراری آتش‌بس در سوریه توافق کردند. آنها همچنان گفتند که آمادند برای آغاز گفتگوها در مورد انتقال قدرت در ماه جنوری با رئیس جمهور بشار اسد ملاقات کنند. اما این درخواست آنها که بشار اسد در آغاز یک دوره انتقالی که منجر به انتخابات شود از قدرت کنار برود، مسکو را خشمگین ساخته است. مسکو گفته است برای انتقال سیاسی هیچ پیش شرط نباید مطرح شود. وزارت خارجه روسیه گفته است مذاکره کننده های صلح در نشست ویانا پایتخت اتریش از قبل توافق کرده بودند که فقط مردم سوریه می توانند در باره سرنوشت کشورشان تصمیم بگیرند. به گفته این وزارت، به توافقنامه ها باید ارج گذاشته شود. روسیه از شامل نساختن گروه موسوم به اپوزیسیون میهن پرست سوریه در روند توافق ریاض نیز انتقاد کرده است. این گروه دوست اسد پنداشته می شود. روسیه گفته است این به استفن دمستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه ارتباط می گیرد که مشخص بسازد در اخیر کدام گروه ها از اپوزیسیون نمایندگی خواهند کرد، نه ریاض. اعتراض جدی روسیه از توافقنامه ریاض یک چالش را متوجه وزیر خارجه آمریکا می سازد. جان کری برای تشدید بخشیدن تلاش های صلح سوریه به روز سه‌شنبه به مسکو می رود. او توافق حاصل شده در ریاض را یک گام مهم خوانده و از آن استقبال کرده است. اما جان کری افزوده که این توافق کاستی های دارد که نیاز است به آن رسیدگی شود. با گفته او برای دستیابی به یک توافق صلح کار دشوار باقی است.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. سهل لیوال خداحافظی می‌کنم. شبتان بخیر.